سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو یې مخه کلاسته راټیو ناوړي اوس د ازادي ری خبرونه څلور ساعته دوام لري مثلا شپږو د مخام تشپږو په لاندو سپونو نسیو شپږو مترو او د مخام نشپږو د سر تشپږو په منځني صفاتو لشپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د شوري پرس او سی ان ان په ګډون د ډیر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر زو ټاکنو جمهور غوښتونکو نوماند او په خنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ د 200 الیکټرال کالج یا د انتخاباتي پلاوی رایې ترلاسه کړې خپل سیالي کامل هاریس ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې ټرمپ خپل پلویانو د انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپل پلویانو ترمنځ کړې او زیاته کړې وه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې عملي کوي. د نړۍ یو شمیر مشرانو ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکیانې ورکړې دي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2015 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او خپل کار به پیل کړي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیر کال پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% زیات شوی دی. د ادارې نن چهارشنبې په خپل ویبپاڼې په یو بیان کې ویلي د دوی د سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې پر نږدې 43,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی او د راپورونو پر بنسټ تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی و. د طالبانو حکومت روسه د ملګرو ملتونو د دې نوي سروې په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې سروې ښیي چې سږ کال د کوکنارو د کر مرکز د افغانستان جنوب لویدیز ولایتونه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست سبا پنجشنبې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د سختو بارانونو او ځینو ځایونو کې د خاورو او دوړو د طوفان د پیښېدو اټکل کړی دی. د ادارې همدارنګه ویلي چې په شمال ختیځو مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې هم د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکان شته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې اورښتونو او ورسره ملو سیلابونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثره ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د هوا په سړېدو سره د دې پیښو زیانمن خلک د سرپناه د نشتون نه شکایت لري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د پیل شوې لوبې نمړۍ پانه بشپړ شو او افغان لوبډلې 234 منډې وکړې. دغه سیالۍ چې د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې روانه ده، افغان لوبډل مشر په چوګټل او توپهنه غوړه کړه. په دې سیالۍ کې د بنگلاديش توپچونکو په پایلیزو ورونو کې خلوب وکړه او ډېر ژری 15 افغان توپهونکي وسوځول. خو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او محمد نبی تر سولو منډو اوږده ملګرتیا وکړه او هدف 215 ته ورسوه. محمد نبی په 9 توپونو 4 حشمت الله شهیدی په 2 توپونو 25 او رنګیالی خروټی 28 نسوځلې منډې وکړې. افغانستان ونه شو کړای چې 50 ورونه پوره ولوبوي. ټوله لوبډله په 9.3 ورونو کې وسوځېده. همدا شیبه لوبه روانه ده. بنگلاديش په 28.4 ورونو کې 28 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. اسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واوریدل شي. د امریکا په ټاکنو کې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. امریکا نور د څومره خوشاله دي د نړیوالو خبرګونونه دته څه دي او په ټوله کې افغانان څه غواړي وړاندې به په راپور کې درته د دې جو سیات تر کړو. له دې سربېره په ټوله کې د ډونالد ټرمپ پالیسي او سیاستونه د افغانستان په اړه څه کېدلی شي او د افغانانو غوښتنې له ډونالد ټرمپ څه دي په دې اړه به هم وروسته تفصیل درکړو. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ لوبه روانه ده چې د دې جزئیات به هم د خبرونې په جریان کې له تاسو سره شریک کړو. له دې سربېره ملګرو ملتونو راپور ورکړی دی چې د طالبانو د بندیزونو په وجه په افغانستان کې ښځې په لوړه کچه له بې عدالتۍ سره مخ دي. دا چې د ټرمپ راتګ سره باندې افغان خوځو په وضعیت کې څه بدلون راشي او کنه، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافریده سیال سسی کوربم رازو د پایل راپورته. افغانان د امریکا لنوی ولس مشره څغړی ډونلډ ټرمپ تازه د امریکا ولس مشريزي ټاکنی وګټلې. ډېر افغانان د امریکا لنوی حکومت غواړي چې افغانستان وضعیت ته جدي پام وکړي. خو دا چې افغانستان د ډونلډ ټرمپ اجنډا کې شته او کنه تفصیل لسونه کړنه ورو.
ډېر افغانان د امریکا لنوی منتخب ولس مشر ډونلډ ټرمپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریز خوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي. د هرات ولایت اوسیدونکی دانش وی چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا له وتلو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا احساس کوي چې په هیواد کې د ښځو حقونه، دیموکراسي او د بیان ازادي له ماتې سره مخ شوې ده.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان
امریکا څخه د یو زبرځواک هیواد په توګه تمه کیږي چې پر افغانستان د لګول شویو محدودیتونو په لری کولو کې پاملرنه وکړي. د نړیوالو سازمانونو مرستې دي د نړیوالو قوانینو لمخې وڅیړل شي او د افغانستان خلک په ځانګړي ډول خځې په خپل هیواد کې د نن ازادي ولري. ځکه ډیرین جونې خبریالان د ټولنې فعال وګړي هغه ازادي نه لري چه باید وی لري.
آزادی را که باید داشته باشه ندارند.
ډونلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زو ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونلډ ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوق نه مراعات کیږي، د ښځو حقوق نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې لزده کړو به برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبري وکړي، ځکه ډیرای دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
ای سازمان ها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وای چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی تم لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستان کې زندگی میکنیم، زنان نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکاره دي، نجونې شوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې شوونځي ته نه ځي. څه کامله هارس وی، څه ډونلډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې شوونځیو ته ولاړې شي، شزی کار وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ
کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
که هم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نه سي. خپل مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ پرانیزي،
دروازې مکاتب او دانشګاه باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډېری مسایل د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هیواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان دننه د ښځو په ګډون یو شمېر افغانان د ډونلډ ټرمپ نوي حکومت ته په تمه دي چې په پالیسیو کې به یې د افغانستان په اړه یو څه تغییرات وي. د طالبانو د حکومت په ګډون باندې د نړۍ مشرانو د ډونلډ ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو ته د مبارکۍ د پیغامونو تر څنګ ځینې څرګندونې هم درلودلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې دوی هیله مند دي چې د امریکا راتلونکی حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې ویان دی عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په خوندې ټویټر خبره کړې ده، هیله څرګنده شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او د دواړو هیوادونو وکولای شي چې د متقابل تعامل پرانا کې د اړیکو نوې څپر کوي پرانیزي. د ملي مقامت جبهې په نوم د طالبانو سیاسي او وسلواله مخالف ډلې هم ترامپ ته مبارکي ورکړې ده. دغه جبهې په خبر پاڼه کې پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې اوس د تیروتنو د اصلاح وخت ده. لدی سربیره د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي چې هوادي لا تباندې دوه کلونو راهیسې د روسي سره په جګړه کې خېل د ویل چې د زواک پر مټي سولې ته د ډونالد ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. زيلنسکي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د پوازي ډول هغه تګلاره ده چې اوکرين کې سول راوستل شي. بل پلاو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی د تاریخ لوی بیرتا را تک سره تاسو ته مبارکي درکوم. نتانیاهو پر خپل ایکسپانی لیکلی چې دا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی فصل وي. د هند صدر اعظم نندرا مودی ویلی اسما ملګریا د زړه له کومې درته د تاریخي بریا مبارکي وایم. سترګې پلاریم چې د هند او امریکا نړیواله ستراتیژیک ملګرتیا نور هم پیاوړې شي. لدې سربیره د نړۍ یو مر نور مشرانو هم ډونلډ ټرمپ ته مبارکياني ورکړې دي او د مبارکي پیغامونه ورته استولې دي. خو ډونلډ ټرمپ څوک دی؟ کله یې نړۍ ته سترګې غړولې دي؟ څنګه وتوانې د چا دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته لار پیدا کړې؟ په دې راپور کې لاسد الله الدین نورو.
ډونلډ ټرمپ په 1948 میلادي کال کې د نیویارک په یو بډایا کورنۍ کې وزېږید. ټرمپ د فرید ټرمپ زوی او د هغه د 15 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ټرمپ پلار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباري و چې خپل زوی ډونلډ ټرمپ ته یې میلیونونه ډالر پور ورکړ چې خپل سوداګریزه امپراتوري پرې پیل کړي. ټرمپ په تنکی ځواني کې د نیویارک پوځي اکاډمۍ کې شامل شو. ټرمپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز خوندین فارغ شو. ټرمپ په 1990 کال کې د هغه مهال د چکوسلواکیا لوی اوسیدونکو ایوانا زلنیچکو سره واده وکړ. که څه هم هغوی ګډ ژوند ته دوام ورنکړ او سره جلا شول، خو درې ماشومان پیدا شول. ټرمپ بیا په 1990 کال کې له موډل مارلا ماپلس سره واده وکړ. دوی 1999 کال کې یو لبل طلاق واخیست او یو لوري پاته شو. ډونلډ ټرمپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او د وی بل دورې لپاره به هم د امریکا د لومړی میرمنې په توګه پاته وي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشري راورسید؟ ډونلډ ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشر زو سیالیو ته ودانګل، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 مینیټه په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغه حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2021 کال ترمنځ د هغه د لومړی دورې ولسمشري پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشریز ټاکنې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2014 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونلډ ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. ګروور کلیفلاند چې د امریکا 22 او 23 ولسمشر وو، همداسې له یوې څلور کلنې وقفې وروسته د ولسمشرۍ دویم پړاو بشپړ کړ. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر وو چې د خپل لومړنی دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر وو چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپل ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یو دوسیه په 2020 کال کې د هغه ادعا پاره ده چې ویل کیږي ترامپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سولې انتقال پروسه ګډه وډه کړي. او بل دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2020 کال په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شو په ناقانونه توګه د محرم اسنادو د ساتلو په اړه و. د ترامپ ګن شمیر پلویان او مینوال له هغه سره په دې خبره کې یو خلو و چې د بایدن په وړاندې د 2020 کال په ټاکنو کې ناکامي نه منله. د ترامپ پلویانو د نوموړي د هغه دریز ننګه هم کړی چې د خپلو سیاسي مخالفانو په ضد یې سوځونکي خبرې کړي او د ځان په وړاندې حقوقي دوسیه یې د جادوګرو ښکار بللی. د کډوالو په وړاندې هم د ترامپ دریز توند و. د هغو نظر پښتنو لمخې چې له رای ورکوونکو څخه ترلاسه شوی ترامپ د کډوالۍ په وړاندې د توند دریز او دغه راز د خوراکي موادو او د کورنو د لوړو بیو او کرایو له کبله امریکایانو ته لومړۍ درجه د باور وړ نوماندو. ترامپ د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال خپل ځان د امریکا د اصلاح لپاره یو غوره نوماند باله او ادعا یې کوله چې امریکا ناقانونه کډوالو تسخیر کړی ده. د 2014 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ترامپ هوغژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلي وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالډ ترامپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپل ټلویزیونی خبرونه کې به ویل تاسو له داندې ګوخه یی. ډیر کسان په دې باور دي چې ترامپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د دې ادعا له مخې واشنگټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ترامپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابته یې کړه چې د نړۍ په کچه یو سرسخته رهبر دی. دا چې د افغانستان په اړه د ترامپ تګلاره څه ده په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوی خو د ډونالډ ترامپ د لومړنۍ واکمنۍ یو جنجالي معامله له طالبانو سره هغه هوکړه و چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شو. د ترامپ مخالفانو هغه هوکړه وقته د طالبانو د بیا رسیدو پیلامه وبلله خو خپل ډونالډ ترامپ بیا پر مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغه پر مرستیال کمالا هاریس تور پورې کړ چې وضعیت سم مدیریت نه کړ. د ترامپ خبره د همدې خراب مدیریت لکبل خبره دی ته ورسیده چې روسیا 2022 کال کې پر اوکراین یرغل وکړي. ډونالډ ترامپ د اوکراین او منځنی ختیځ د جګړو د پای ته رسولو ژمنه هم کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بریا وروسته بعد افغانستان په اړه د امریکا د نوې ادارې تګلاره څوي تفصیل یې سنا کاکړناور.
د امریکا په ټاکنیزو مناظرو کې د افغانستان مسلې نشټون ته په پام سره د سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي وایي د دغه وټ پاړه د امریکا په ستراتیژي کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړی کې په بشپړه توګه بدلون ناراضي. دوی وایي احتمال د مالی مرستو کمول د دوه د هوکړې پلي کول او د طالبانو په حکومت کې د امریکا د نفوذ زیاتول به د امریکا راتلونکي ستراتیژي وي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د افغانستان مسله په اجنډا کې نه ده خو د امریکا له نظره لري هم نه ده.
معمولا بهرني سیاستونه د امریکا د ولسمشر د خوانه نه بلکې د پنټاګون او د سی آی ای او د بهرنیو چارو د وزارت له خوانه تعینیږي او ولسمشر مجبور دی چې هغه سیاست تعقیب کړي. پر صورت زه داسې فکر کوم چې سیما او افغانستان د امریکا دپاره په اوس وخت کې مهم دی. دا چې دوی په خپل برنامو کې یعنی خپل ټاکنیز برنامو کې په هغه باندې تماس نه دی نیولی دا په دې معنا نه دی چې دوی افغانستان او سیمه د پامه غورځولوي.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د امریکا ولسمشریزې ټاکنې وګټلې او منتخب ولسمشر شو. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جان باز وایي د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې به بدلون را نشي او په دې هېواد کې له اوسني حکومت سره د امریکا روانه ښکېلتیا به دوام ومومي.
د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی پس له اوسنیو ټاکنو زما په نظر ډیر تغییر به ونه مومي. البته کېدای شي چې مالی کومکونه چې اوس روان دي د هغې مقدار کم شي، مخصوصا که چېرې ترامپ قدرت ته راشي نو د دې کومکونو کچه به ټیټه شي او ډیر به محاسبه شوي اوسېږي. د بلې خوا متحده ایالات د طالبانو د حاکمیت څخه به دا هم غواړي ترڅو د دوهې د هوکړه لیک ټول مواد تطبیق شي، مخصوصا هغه ته چې ویل کېږي چې بین الافغاني ډیالوګ باید رامنځته شي.
د یادونې ده چې د متحده ایالاتو د تیرو ټاکنو په څیر د افغانستان مسلې ته د دې هېواد د ولسمشرۍ د نوماندانو په ټاکنیزو مناظرو کې پام نه و شوی، خو په همدې حال کې سږ کال له افغانستان د امریکا د وتلو د څرنګوالي مسله د راتلونکي پالیسۍ په پرتله د ګوندونو د ملامتۍ د یوې وسیلې په توګه راڅرګنده شوه. که څه هم د امریکا حکومت په وروار په افغانستان کې د بشري حقونو د پله پسې سرغړونو له امله پر طالبانو نیوکې کړې، خو د 2024 کال په ټاکنو کې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو نوماندانو په ندرت سره د دغه هېواد ناوړه وضعیت ته اشاره کړې. تر دې مخکې ډونالد ترامپ چې اوس یو ځل بیا د امریکا منتخب ولسمشر شو، په ټاکنیزو سیالیو کې پر خپل پخواني ډیموکرات سیال جو بایدن تور ولګوه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ده په خبره ګړندي او نامنظمه ایستلو سره یې د امریکا متحده ایالات نوم بد کړی دی. نوموړي په خپل لومړني ټاکنیزې مناظره کې وویل چې په افغانستان کې چیرې چې دوی د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تجهیزات پرېښودل، دیارلس ښه سرتېري یې له لاسه ورکړل او پر دې سربېره یې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر متحدین او اتباع خوشې کړل. خو کاملا هریس چې د ولسمشریزو ټاکنو یوه بله نومانده وه، هغه مهال له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې په دفاع سره ویلي وو چې د دې هېواد څلورو ولسمشرانو ویلي وو چې دوی به له افغانستانه ووځي او جو بایډن دا خبره عملي کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغي ولامل مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ د خطرناکو سیمو بللې ده. ځینې متخصص ډاکټران بیا د ستونزه د امیندواری پر مهال د بیوسلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي د نشتون له امله بوري. بولی تفصیل لا فیروزی عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څیر مندول وایي. په دغه هیواد کې په هرو دوه ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان ورسوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه و. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له شهره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو و مونږ نسوای کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم لمنځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زنه کاکای ما وخت ولادت فشار شان ویلان رفت ډاکټر ته تلاشه زیات وکړه.
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار لوړ شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نکړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د دې مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور و ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنا چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیم کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی یو څوک چې امیدواره که باید چې دغه سره ډیره خیر او یو شي تغیزا ورته ورکړ شي.
راپور کې زیاته سوی د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ایز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاوو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 180 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
تاسیز مخه کلا ساته راډیو ناوری و ساسه در راډیو خبرونی چلروش ساته دوام لری ده سر لشپگو ده مخم تشپگو پا لندو چا بودو نسیوش پینزوش مترو او ده مخم لشپگو ده سر تشپگو پا منزنی چا پا دو لشپگ نوی ده خبری مجلی ده خبری خبرونی رستی را پورت را ورسیدو چوه ده ملگور ملتونو ده خزو چانگی ویلی پا افغانستان که دنجونو خزو پرولانده بیعدالتی ټول نړۍ ګواښي او له هیوادونو وخت دي چې باید افغان خو ځونجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. دغه سازمان پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پرله پسې ځپنو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې دننه او بهر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې هم وایي دغه روان وضعیت سختې ځپلي او باید د ملاتړ لپاره عملي اقدامات وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامداره ځپنو سره مخ دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې سوي، له زده کړو راګرځول سوي، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو بل سره له اړیکو او خبرو کولو هم منع سوي دي. یو این وومن زیاته کړې چې دغه بې عدالتي ټوله نړۍ ګواښي او له هیوادونو یې غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د ښځو غږ او رد بلل سوی دی. دغه شان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د اکتوبر په 26 د یاد وزارت په اکس پاڼه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې ویلي و کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نسته. د یاد طالب چارواکي د غوڅرګندونو د ګڼو ښځو او سازمانونو غبرګونونه راوپارول او دا یې له اسلامي شریعته ناسم تعبیر وباله. په افغانستان کې دننه او بهر ځینې نجونې ښځې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي د طالبانو لخوا پرې ورځ بلې ته د محدودیتونو زیاتېدو ځپلي او څنډې ته کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې هیڅ کوم ډول مرسته نه کیږي، بلکې دا حالت ورځ په ورځ د روان پرستان پر خودو باندې نور هم قیدګیره کیږي.
په پاکستان کې میشته د ښځو او بشري حقونو فعال ماریا نوریبیا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه څرګندونو په تایید وایي
جامع جهانینا میتنه نسبت د ای وضعیت به تفاوت بمانه.
نړیواله ټولنه نه باید د ای وضعیت په اړه چوپ پاتې شي. د روان وضعیت د بدلون لپاره اړتیا ده چې نړیوال د افغان ښځو قوي ملاتړي اوسي او پر طالبانو د نړیوالو فشارونو زیات شي تر څو طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ وستل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو خزو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه څه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تعبیض او د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن سوي دي.
تاسی لازادی رادیو نه د شپې د نه بجې خبری خبرونه اوري. هم دا شیبه د افغانستان او بنگلادیش ترمنز لوبه روانه ده. تر دا دمه بنگلادیش په 2.5 ورونو کې 138 منډې کړې دي او ولوبغاړي سوځېدلی. افغانستان ورته 215 منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان په توپ وهونکو کې حشمت الله شهیدی، محمد نبی او ننګیالی خروټی خلوبه وکړه چې هدف یې 215 شو ته ورسو. د دې تروسه د دې په وړاندې بنگلادیش 138 منډې کړې دي او ولوبغاړي سوځېدلی دي. کولای شي چې زیاتې دا ازادي رادیو پر وې پانه چا پاتې ازادي رادیو .com د درسره وڅاري. په دوی منی مې کې درته سپورت پروګرام لرو.